ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د آزادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه اسمت څاروان چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ایکس شبکې لیکلي، ویسا چې د نجونو د تعلیم پلوي یې کوله باید هیڅکله نه وای نیول شوی او دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې دای د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشي کېدل غواړي. متي الله ویسا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشي شو. طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سرو اقداماتو په تور بندي کړی و، خو د ویسا کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونه کسانو پر لات دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لات د پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. د برتانیا حکومت پرون له اسلام آباد 200 تنه افغانان په یو چارتر الوتکه کې برتانیا ته انتقال کړل. د راپورونو له مخې دا هغه افغان پناه غوښتون کې دي چې برتانیا د ویزې ژمنه ورسره کړې وه. د له پاکستانه برتانیا ته د تلو په تمه د انتظار افغانانو لومړی جوپه وه. د ښځو او ماشومانو په ګډون برتانیا ته د تلو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان اوس مهال د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په میلمستونونو او هوټلونو کې اوسیږي. د برتانیا حکومت پلان لري چې د افغانان د دسمبر تر پایه په څو الوتنو کې برتانیا ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. بختر خبریا ژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړې شورا کې د اطلاعاتو او کلتور، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او د علومو اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژبپوهان غړیتوب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حساس اوبخي د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازاریني وایي د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي ډېرې لږې دي. نوموړی زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستان یوې محکمې د دولتي اصرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجوتانن پر ایکس شبکې ولیکل چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیې د فسخه کولو غوښتنه رد کړه. عمران خان تورن دی چې تیر کال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. ښاغلی خان دا تورونه رد کړي او ویلي دي د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2020 کال کې د پارلمان د سلب اعتماد د رایې په نتیجه کې له واکه لرې شو، په لسګونه نورو قضیو کې هم تورن دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخاذي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نغدې مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2021 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړې استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکوي. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحا خوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گرو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کره شفافیت ندرلود. هغه چی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت تور باندی داده و سی او ده هغوی زل پری تسکین شی. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو یو سلو 15 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلی وي او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي او دا د 50% ته پورته شو، 90% ته پورته شو او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک د لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه نه راځي؟ زما
اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلند راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته، په هغه ضروری او د ارتیا وړ مسایل او مواردو کې مصرف شوی او نو اوس مصرفيږي او د مصارف او ادرسونه یې همغه نړیوال ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي، همدغه شیګار په خوا هم وسمسته چې په خواني راپورونه وګورو او اوسنۍ وګورو د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا ده هغه سي ارزه د خدماتونه د شوي د برسونه د شوي او خلک خوشاله نه دي.
بله ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسه. ډاکټر صاحب اتمر ستاسو نظر څه دی د مرستي چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي دا په شفاف ډول ویشل کیږي او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوي چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله.
سلامت باشی.
گوری نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دوی سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس موږ په تېر وخت کې هم لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال را په دې خوا افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي، لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغه پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعده وي چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد میلیونه ډالره طالبانو ته ورغلي دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویل چې دا کاملا غلطه خبره ده، یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضعه کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي، ځکه دا مرستې د بشری مرستو په خاطر او د هیواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفعت پروژو کې د مصرف په خاطر درته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما ارزه ده چې سیګار د خپل راپور دقیق کړي او د حل لارې دي پیشنهاد کی.
بله
زخو ما دغه راپور کې د حلاله هیڅ نه دی لیدلی چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري؟
بله ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسه لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغوی سره راجستر دي، نادولتي موسسات او هغوی د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسؤلیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو، موسسات ځینې داسې وي چې هغوی په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړ جاړی وکړي، ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه به عملي کولی شم او هغه به یو نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ چې ورکی انجیوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکی. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي کابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغې کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دوی پکې چاته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اگر پیسی چه دی غریب و بیوزل و خلق و لپار رزی آیا دا سم کرده چلی و غوط سخه هم مالی وقستل شی؟
دا مالی مسئله تاسی مهم موضوع تا اشاره اکلا. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دی چه اگر اختیا هم اخیستل کیگی. یو د موسساتو له کارمندانو د هغوی له معاشاتو پخوا هم مالی اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیگی. هغه خریداری چې کیږي په هغې کې د 2% او 3% مالیو اخیستل پخوا هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل کیږي.
تاسو مطمئن یاست چې هغه څه چې د بشري مرستو په توګه ویشل کیږي په هغو خریداریو باندې پخوا هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دغه کم حسابات چې ورکول کېږي د دې یو څه چې معافتي مالیاتي معافیتونه هغه که چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارېدېږي هیواد ته هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کېدای شو پخوا هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وه چې موسساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځنډ کړه په هغې به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو وه هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو دپاره معاف شوي دي چې که څوک غواړي خپل مالیاتي مسؤلیتونه یا هغه مالی ورکړي نو جرایم پرې 100% معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لویه خبره ده. ډېرې داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی ورباندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوي دي او موسسات کولی شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلي چې د مامورینو معاشات دي، د خریداریو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغې برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري دغسې موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې هم مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي پروژوي وي د یوې میاشتې د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې هم مالیات معاف کړي دا به یو لویه مرسته وي. مګر په لویه کې په انجیوګانو کې چې موږ خبر یو د ډونر انجیوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو ته درکولی شم د ډبلیو ایف پی ادارې یو مشر پخوا د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې چې د قندار د ډبلیو ایف پی مسؤول هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیې اخیسته. یو څه وخت چې تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلی بیا دغه 20% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو بیا دې نه پوهېږم چې تر 30% پورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغی مرکز ته راغی چې ډېر بدنام شو بیا د غالبا یا وسلل شو.
خو نو د فساد مسله ده اگر غیر رسمي فساد ده او موږ د رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده لیکن وسدلته د رسمي فساد خبره ده رسمی فساد په دې معنی ک اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ. وایي د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار ډېره معتبره اداره ده.
ګوري، یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشول باندې لګول کېږي. که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا وو، یعنی حتی د دغه جمهوریت لومړی کلونو کې هم وو، لیکن هغه وخت کې دغه خپله انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکوو وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمن ټیکس دا به وزارت مالیې ګرځاو او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمن د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې وو، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر وو همغومره به ټیکس پورته کړ. د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. داغسې نه دی. که دا انکم ټیکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانون ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې په ننګرهار کې کار کوو او د یو مؤسسې مسؤول هم ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چېرته په تماس کې یو، بالکل هیڅ اداره دست نه ده چه په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل نی. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر موسسه کې یو د خات نفر نماینده و، اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه موسسه مستقله توګه کار نه شي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بله موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه سوای است؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړی یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک خو هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري، یو کاروبار ولري، یو کار وکړي.
نو خو بېله موضوع ده، لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایی لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله، لیکن له دې بل یې ماخله، دا خو بیا اخره فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطفه موکي چې د دغې ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو موږ اشاره وکړه چې یو یار درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي، دا ډونرانو ته هم ورکړي، دا د افغانستان ولس سره هم شریک کړي او دا د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې له هغوی سره نه افغانان ور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو د هغوی به کار هم جعلي وي، د هغوی به فعالیت هم جعلي وي. نتایج یې باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه، د هغې نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، د هغې کمپلو وزن معلوم وي، قیمت او نرخ یې په بازار کې معلوم وي. که یوه اداره راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د مهاجرینو یا د بېځایشو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بله راځي د 2000 افغانیو بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته ښې او بد ان جی اوګانې او ښه او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده، که دا 40 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډیر او کم راځي، دا د هغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکوه، د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي. د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا هغه څوک پلورون کې چې دي د هغوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالیټي په ارزانتنی ترین نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیرې په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یونامه اداره وي، که هغه دبلیو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاسته وي، نورې ادارې وي، او دغه شرکتونه هم. او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي، دا فکر کوم چې تشویشونه دیږي. دا د
پروپاګاندا سلامت اوسه منصور صاحب، سلامت اوسه، ډیر زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب، تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبرې کولې، یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري، هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه دي. تاسو ته لږ شوراځه تیر کړی وي او شش پای پیل کړی وي، ماشانه پیل کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامخا ده، ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه په خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی چې د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ سره او دا فرمان دی چې د خپل ستوري ګولې دا خبره موږ نه ده چې د خپلوانو څخه خیرانیته یا شان څخه خیرانیته. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایید نه تایید خبر وي یو بل چانه وي تایید کړي، زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. نه افغانستان اوس دغه موږ خو خپل دغه تقریبا د دوه کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي، ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې موږ دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی. نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشتجه کړی چې ما ته په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي دا شی
نو کړی چې تاسو ته بنی ویلې شاید ویلې بم نشي د برجورات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
نو ته خو یلې یعنی زه یې کنده تمام چې یلې چې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو باید دا شی کې مولې د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بلډ بشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، که داسې راپورونه خپریږي څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو ته وګوره؟ سیګار داسې عادي اداره نه ده، د ټولو لویدیځوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوی شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی لخوا، او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوي چې مرستې به اغېزمنې شي افغانستان ته؟
ګوري، مونږ په مجموع کې داسې واتو یو چې څه پخوا وو د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت کې البته ډېرو دغه فساد په دغه مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې. حتی زه د دې شاهد وم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجستر و دي کې تقریبا لس انچو د خپل د وزیر او د موینو د رئیسانو د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انچوګانې اخیستلی. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا دی اوس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کوو د درغلې لیدې د غلطۍ د فساد لیدې لیکن بیا مجبور ځان ساسا او سمرستي وکي اوس هغه حالت نه دی.
اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره اسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ، ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په بکس کې یو چا ته ورکړي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې، چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانه مو او اوس داسې سړی ګرنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي، ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زمونږ په هیواد کې دغه یو هغه شته. شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي، خو یقینا لکه چې تاسو ویلې د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي. کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي، هېڅ هیواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستې ته ادامه ورکړي، ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرسته ضرورت لري، اوس یوازې افغانستان نه دی. نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي. اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي، لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري. که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې $2.5 میلیارده افغانستان ته دوی ولیږي، ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلام علیکم. شبر صاحب سوال ده، جوړ په خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
شبر صاحب محترمه، دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده. زمون خو ارزدار زده خوست ولایت نه پاړیکې کې یم، خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه.
درست.
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب، لیوال.
ښه صاحب، لیوال صاحب.
دلته خو چې کومې مرسته چې دلته رسیږي یا خو کافي اندازه دي نه، بل چې په کافي اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی. دغې منطقي کې خو موږ سره نه لرو، بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامي بخش کې ډېر وو، اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي، هیڅ امکانات نه لري، نو مرستې نه ورته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت.
مرستې څوک ویشي؟
مرستې خو موسسات ویشي، دغه اوړه ویشي، غوړي ویشي، دغه شیان ویشي، خو هغه کپي نه دي.
پوهېږم چې مرستې به کمې ټولو ته طبعاً چې نه رسېږي، اوس مرستې کمې شوي دي، اما دا راته ووایه چې څوک پرې څارنه کوي، څوک یې کنټرولوي؟ آیا موسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي، او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي، یوه ته کم ورکوي؟
نه، داسې دی چې څارنه خو حکومت اپ لري باید کنټرولوي. حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي، نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري. نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلک کوي. بل په زمیدون کې کونډې ډېرې شوي دي، شهیدانې ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي بخش کې، پاوچ کې وو، خلک یې په اردو کې، پولیسو کې وو، نو کونډې اتې موندلته ډېر دي. شبر صاحب، موسسات چې څه رقم لازم دی هغه رقم توجه نه دی کړی.
درست سید مننه چې ټلیفون جوړ کو سلامات اوسئ. اوس به ورشو بیرته خپل درنو میلمنو ته او دی غوریدونکو لپاره چې تازه ازادي رادیو اوري او تر اوسه نه اوریدلې دی غوی لپاره وایم چې د ازادي رادیو د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط خبر کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي. زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لوبړی مرستیال یونس مومند جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه کړې ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی. په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دي اوریدلې چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه مېرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
کړی
غالبا چې پوره معاش اخلي. یو څه چې کم شوي یا بند دي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوي حکومت پر اتاګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره یې هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زحمن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی مېرمنې چې هغې نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله ډېره زیاته مننه. مومن صاحب تام راسی چې بشری مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسو تاثیر ویني څومره موثر دي؟
پروفسوران سه محترم، بشری مرستې هر وخت موثر کېدلې چې پاره کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم چې دا مرستې چې وسم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي. ولې دا حکومتو باندې هم اړه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورتل چونده زما موضوع هم نه ده چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت اندکترینه مداخله وکړي بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي د کنټرول لپاره، دوی ټول موسسات دا وګوري چې موږ کوم کنه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کوي، کچیر د دې لپاره اړوند د ریښتول د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي. زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی، اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی تر پانانو باندې، کله معلمینو سره کومک کیږي، کله د زلزلګانو سره کومک کیږي، کله نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر را کیږي د دې سره کومک کیږي، دا ډیره مهمه خبره. زه په خپل پر یو شی باندې چې زما همیشه تاکید دی، نن هم موږ د یونما د مشر سره چې ملاقات درلودې، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د $2 میلیارد په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندي. موږ ټول چې زموږ تجارت را ایله کوي او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ما ستې دا پیسې چې کومک کوي آیا کده دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه ستکه چې هغه پسې وې د فکر کوم د افغانستان خلکو ته ډیر کار پیدا
کوي. لیکن مومن صاحب په وستاسو خلک ډیر دي چې کړي د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کړي سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده یو زیربنایي کارم زده نه وایم چې څوک په دغه ماښام ډوډۍ د وقنم مشکلات ته اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده. اول د افغانستان د مجمد پیسو لیکل افغانستان تاجر زی په پاپریکا پسې دی او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله تاسو ګوري کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامع جهاني د تاجرات لاندې دي. یقینا جامع جهاني په دغه حالات کې باید کومک وکړي. دا څه لري چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دی افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تزورات لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامع جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي. دا چې د جامع جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضې مشکلات دي یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو او جامع جهانی د دا اوسه پرې چپ پاتې ده.
بله البته دلته هم یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو یو اوریدونکی لرو ځان را وپیژني. آزادي راډیو مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د آزادۍ محترم و کارکنان او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. تاسو که خپل سوال لرئ خو اول خپل سوال وکړئ. کنه زما هم یو سوال دا ده چې آیا تاسو هم له کسانو څخه یاست چې د مؤسسو له لوري مو بشري مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسي شو کنه؟
بالکل مهربانی زبق دې باندېم. ان شاء الله تعالی خبرې درته وکم. اول جمال زپر د کابل سفاری کې یم. اول به دې موضوع لږ مخکې لږ مقدمه درته وایم.
مهربانی یو څه لنډه
لنډه ان شاء الله تعالی لنډه. څنګه چې افغان مسلمان ولست تقریبا په دغه 15 لسیزو تر دوه یا نیمه پیړۍ پورې کې دوه خصوصا په دغه وروستیو دوه لسیزو کې د امریکا په مسله د ناتو اروپا پوځي اشغالګرو دغه مزدورانو دغه مظلوم ولست ته داسې عام انسانیت او جون کې بحران لاندې
دا خو بیانیه شروع کړه. لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
شانده صحیح صحیح ده. نو دمراستو پا بارا با دوم را در تویم تا بایانیا با تیر شما در چه دمراستو بارا با دوم را در تویم چه که ممراستی شویه یا کی چه هر سنگه دی منانه تکه و اغای که ده هر خارجی ملک خدی که دی کم شخصی شرکتوت خیلی منانه تکه و کور و دانای ورتوایی در حالی که مرتحق خلکو تا نرسیدلی نرسیدی اول دغه کوم د سرپناه په نامه باندې چې کومې شوې کته وګورې دلته فکر وکړې که زه درته وایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي هغه چې 56 منزله بنګله و هغه بلډینګ لري هغو خلکو ته رسېدلی نه هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی هغو ته نه رسېدلی نه رسېږي نه د وکیل دخوا ورته رسېدلی نه د موسسې دخوا ورته رسېدلی نه راچي. په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي هغه حکیم سنایی بلول دانا ته پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړ هغو چې چېرته ښه شتمن و ورکړې وې چې راغلې کار هېڅ پیسې دې تقسیم کړې هغه دې ورکړه خیراتونه و چې چاته به چه پلانی چای پروش در بیستانی در خبر گودامدار تو تو دو تاوی چه ولی ما خاران در تکره چه خدای تاور کری و ما موقع تاور کنی مشتر که نپیزر نبو خودیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسید در نرسید رو سپر
ډیر زیات مننه کور ودان. یو بل اوردون که امشتا بیا باور شمیل بنو تا مهربانی که وی تاسی هم خبری وکی و لطفاً یو چلندی. مهربانی تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو نن کوم سلام
سلامت اوسئ. مهرباني
اورور دا سیګار چې دی سیګار اوای غونډار غرزی دا معلومات کوم کوي چې دوی مونږ هم دلته اوسېګو نام دی وطن خلک یو مونږ موسسات ګورو مستیم ګورو تعلق ایوانم
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرستې صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلیو کې داسې غړي پیدا کړي ډېر مستحق او همکاري کوي. نظام خبر چې کوي نو سیګار دغومره معلومات نه لري، لکه مونږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بېخي له خندا وړ ده. امریکا دومره معلومات ترلاسه کوي طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي اچھا دوی خپل پکې اصل لري، نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیره مننه
طالبان هڅه کوي په
اواز د تاکید بس تاسو خبرې واوریدل شوې. تکراروي ما تاسو خبرې واوریدل شوې، ډیره زیاته مننه. اتمر صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدې، روسي اوریدونکو داسې خبرې کولې، مخکنی دوه اوریدونکو یو څه متفاوتې. ستاسو نتیجه څه ده دغه خبرو؟ څه نتیجه اخلي؟
ګوري دا یو ډېر لوی اپریشن دی او ډېر لوی یو پروسه دی چې داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسیږي. په دې کې دغه ټول کسان، دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي، دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه د خپل وظیفه، دغه خپله امانتداری اجرا کوي او دغه کومک مستحقو کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې کېږي، یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ مو ته کومک نه دی رهېڅ، دا ټول پروسه تر سوال لاندې راولي. بلته اول خو خپله مؤسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په هغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کوو، یعنې دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوا نه پیل کېدل او دوی به نظارت کوو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسیږي، دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، د هغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنې منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، دغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی، که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړي، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دغه کسان ته ورکړي، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړي، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی دغه مرستې ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي، او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلي، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی. که مدیریت نه شي، دغه ټول مرستې که سل کاله هم تاسو نور مرستې وکړئ، دا مرستې فمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسو هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سوء استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نصری مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورنی موسسات څومره لوړه برخه د دی د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر هغه اخري حده راښکته شي او یا بیخي له منځه وویوړل شي او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی اوګانو په نوم راځي ډېره لوړه برخه یې د ارمنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو سفریو ګستوسونو او میلبرسونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کومو ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي هغوی د اوونه تر لسه او پنځلس او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر د سون توکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مالګه هم خلکو ته
ډېره مننه. سلامت کور ودان. د مومن صاحب نظر هم غواړو چې واورو. مومن صاحب، زموږ د دواړو مېلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانخیستل شي او د ښاغلي منصور نظر دا و چې باید هغه مؤسسه چې مرسی بي شي هغه باید ډېر لوړ معاشونه وانخلي، ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې و نه لګوي، بلکې له بیوزلو سره ډېر مرسته پیو کې. ستاسو نظر څه ده چې څه کارونه وشي چې مرسته ډېرو خلکو ته ورسی شي؟
ډېر مننه. زه خو فکر کوم چې هم د جناب ګروند استاد جناب احمد کبیر منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سي دا په کومک کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلوچستان د رمامن دی او دا چې رمامن څه چې دواره وکول ست دی کنټرول وکي. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کدا غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروع.
لیکن په دې اړه مو څه ویل چې مالیات ری واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وزن لپاره راځي تولې باید مالیات ری واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعارف ته یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه چې کچیر ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانه څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرطه اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل سره دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزموش ته دی غوړي وخت او غوسه مالیه نه خپل کیږي نو غوسه مالیه نه خپل کیږي دوه وسه ډیر جزوی شي د هغه دی خو ګټ نه پر کیدای یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه نه خپل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو چې د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو ورته مالیه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي یعنی دغه زموش پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه ټول چې حالت شان باندې سی بیا راځي دغه خلک ورته په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا چې مشکلات دغه مرستو یا مسوز مشتو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دی په غواړي
مطابق چې دی وړه غواړي هغه به د افغانستان ملي سوداګرو ته رسي وړي که غواړي د ده چې ولې دوی بیا هم دا غواړي د بل ځای څخه راوړي اوړه د بل ځای څخه راوړي او دلته دغه کېږي.
ښه ده چې په دې موضوع خبرې سره وکړي چې هم ستاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي، ځکه چې که تاسو غواړي راواردوئ ډېرو خلکو ته په کار هم پیدا شي. خو په هر حال نور وخت نه لرو. مومند صاحب د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال، یونس مومند د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد، ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، صدیق منصور ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعت اوریدئ شئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشل کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا